وحشت. دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه اجمل تورمن یم او د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو په سر کې واورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست او د سولې عالي شورا دا تایید کړه چې د یادې شورا په مشرتابه کې بدلون راغلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح او خبرونه.
د سولې عالي شورا په تشکیل کې تغیرات راغلل. د طالبانو پخوانی غړی ملا عبدالسلام راکټي وایي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. په سوریه کې غبرګو چاودنو شپږ څلوېښت کسان ووژل. د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې عالي شورا تایید کړی چې د دې شورا د رهبری هیات په تشکیل کې بدلون راغلی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا د مشر او محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدم د دې شورا د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. فیصل وایي چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل سوی او فاروق بشر او فرهاد الله فرهاد یې مرستیالان ټاکل سوي. جمهور ریاست روسو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې وې ډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. دغه ډلې د جمعې پر ورځ د غورمچ ولسوالۍ په کلایولي سیمه کې له ملا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. ملا عبدالسلام راکټي خبرلانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړ که د ملا منصور د ډلې غړي له دوی سره یو ځای نیسي نو په وړاندې به اقدامات وکړي. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو دوه سرتیري تښتولي دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول رضا غفوري وویل دغه سرتیري په خانقاه ولسوالۍ کې تښتول سوي دي. دغه سرتیري له کندهار د رخصتۍ لپاره په دې ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته تللي و. پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ډله وایي په مرکزي شهر هومز کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومز والي طلال برازي د سوریې دولتي تلویزیون ته ویل چې د وژل سوو کسانو شمېر پنځه ویشتو ته رسېږي. هومز ښار تقریبا په بشپړ ډول د سوریې د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمي حملې کېږي. دمشق پلوه الاخباریه تلویزیون ویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر الزهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تېره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه دوه ویشت کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نښتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سلا سوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردني سیال سره یو ځای نن یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
ما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پرون او یو وار بیا نن سهار خبرې وکړې او په لنډه موده کې مې د شخړو د ژر درولو پر اړتیا ټینګار وکړ. زما په باور په دې مکالمه کې د اصولو له مخې په سوریه کې د شخړو د حل پر لنډمهاله موافقې سلا شولو او ممکن په راتلونکي ورځو کې عملي شي.
جان کیری وویل دی او لاوروف هیله من دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه ښار کې د داعش ډلې د سخت‌دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سخت‌دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موسول هم ولکه ټینګه کړې ده. او راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې اووه کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولاموزو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. په کولاموزو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل
دلته نن شپه په کولا مازو سیمه کې ګڼې ډزې شوي دي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري. ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بېلابېلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک په مخه ورغلي ویشتلی یې دي.
د پولیسو دغه مسؤل ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي یو، ځکه یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې څو کسان په یو رستوران او یوه موټر پلورنځي کې وژل سوي دي.
تاسی ازادي رادیو اورئ. د افغان حکومت جای ریاست او د سولې عالي شورا تایید کړه چې د سولې شورا د رهبرۍ په پلاوي کې بدلون راغلی دی. د چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
په دې اند یم چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت چرته ورسېده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسلح غیر مسئول در اجتماعی ما هستند باعث آزار و اذیت مردم میشه، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
نور راپورونه هم شته، ملتیا موکړی. د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې عالي شورا تایید کړه چې د سولې شورا د رهبرۍ پلاوی په تشکیل کې بدلون راغلی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې پیر سید احمد ګیلانی د دغې شورا د مشر په توګه ټاکل شوی او نوموړي ته مرستیالان هم تعین شوي دي. دا چې د رهبرۍ پلاوی دا نوې تشکیل به څه ډول اعلان شوی وي په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
اجرایه ریاست وایي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې شورا د مشر او محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام د دغه شورا د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یک شنبه په مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل شوی او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی مرستیالان انتخاب شوی دي. د اجرایه ریاست فرهنګي سلاکار سید آقا فاضل سنچرکی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې دغه خبر خپور کړی او د سولې شورا نوی مشر او د رهبری شورا غړو ته یې مبارکي ویلې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم راواخلو خو په دې ونتوانیدو. په لور ته د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د مشر په توګه ټاکل شوی خو نوموړي د نورو تشکیلاتو په اړه به خبري وښوده. یو ورځ مخکې د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوي تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي او له همدې امله د دغه تشکیل اعلانېدل ځنډول شوي دي. د سولې شورا د رهبرۍ پلاوي په تشکیل کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. د افغانستان د سولې په اړه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنګټن د استازو څلورمه څلور اړخیزه غونډه هم جوړیږي. د سولې شورا پر رهبری پلاوي کې بدلون وروسته له هغې راځي چې په دې وروستیو کې د سولې شورا پر پخواني تشکیل انتقادونه ډیر شول او یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو په دې شورا خپل مرستې هم بندې کړې.
خو سیاسي کارپوهان د دغو بدلونونو په اړه څه وایي؟ په دې اړه مو د افغان سیاسي کارپوه کبیر رنجبر نظر هم وپوښت. هغوی رنجبر په اړه راته وویل:
ډېره مننه، زه په دې اند یم چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت شرط ورسیده. اصل هغه ته باید د پایان ټکی کې خودل شي. د دې لپاره چې هغه شورا په مخه جوړه سوله چې دوی له دغو مخالفینو سره جو جړی ته ورسیږي، دوی سره ارتباطات ونیسي، دوی معتقد په دې کې چې هغه د سولې بهیر کې دوی ونډه واخلي. دوی په دغه څو کلونو کې په سلهاوو میلیونه ډالر مصرف کړل او اصلا هیڅ نتیجه یې نه درلودله. د دې لپاره چې موږ پخوا هم دا ویلی او معتقد په دې وو چې هر خواري له هرې خوا چې کېږي د طالبانو ډېره بلنې په سمت کې چې سولې ته غاړه کېږدي هغه بې فایدې ده، تر هغې چې پاکستان اراده د دې ونه کړي چې دوی ته دغه مشوره ورکړي او دوی ته دا دنده وسپاري چې دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي. هغه کار وسو، دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو پخوا او امکان هم نه و. دا اصلا غیر ممکن وه چې دوی هغه خپله دنده چې دوی اخیستو په غاړه چې هغه سرته ورسوي. اوس موږ یو نوي پلاو کې داخلیږو، هغه پلاو ختم دی او د شورې عالي شورا شتون اصلا مفهوم نه لري. سره د دې چې د شخصیتونو سره ډېر احترام لرم. دا منځلارې مجاهدین دي په ډیموکراسي معتقد دي، دغه افراد چې دلته تعین شوي دي، هېڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو، مګر بیا هم همدغه لړۍ ته ادامه ورکول دا د دې معنا لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر هوا ته بادوو او دغه افرادو ته په
واقعبلښاغلیرنبر که تاسو وایئ چې د سولې د عالي شورا کار ختم دی، نو آیا دغه کسان چې نوي ټاکل شوي دا به یو سمبولیک بڼه ولري او که نه کیدای شي د دې کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي؟
اوس وګورئ، بیخي نوی پړاو دی، اوس مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتینو ترمنځ چې هغه هم مشخص شوي دي، څلور اړخیزې ناستې کېږي، په هغه کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی، هغه دوه نور ملکونه د ناظرینو په حساب ته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی. پاکستان هم دا چتر وخلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپله دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دوی په خاوره کې میشته دي، دوی به مذاکراتو میز ته رابلي او دوی به آماده کوي، دوی به مجبوروي چې مذاکراتو کې سهم واخلي. لیدل خاطر از وایم چې د شو د سولې د شورا اگر رسالت اگر دند ختم شوی د اوتی دولتونو کار دی.
بله، د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه خپل نظر څرګندولو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، وعده مو کړې وه چې په راتلونکو خپرونو کې به هلمند ولایت ته ځو او د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه به د خپل همکار څخه پوښتو. همدا اوس موږ همکار الیاس دایی له هلمند ولایت څخه راسره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی دایی، مهرباني وکړئ د هلمند ولایت د وروستیو امنیتي پیښو په اړه که راته معلومات راکړئ.
فرمان صاحب، تاسو ته او تخنیکي همکار ته ورغم تقدیر سلامونه وړاندې کوم. کلم چې تاسو سره خبرې کوم، د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په مربوطاتو کې عملیات روان دي او ویل کېږي په دې عملیاتو کې د هلمند د ټولو ځواکونو څخه هم کسان ګمارل شوي دي او چارواکي وایي چې د امان الله تر لوړې پورې چې دا د سیمې خلک پوهېږي، تر دې سیمې پورې چې خپله د سنگین د ولسوالۍ تر مرکز پورې لا هم ډېره سیمه پاته ده، دغه سیمه خلاصه شوې ده او ځینې پوستې درته ځای شوي دي او عملیات روان دي. خو دواړو طرفونو ته د تلفات په اړه تر اوسه پورې ارقام بېخي نشته او چارواکي په دې اړه د رسنیو سره د خبرو څخه هم ډډه کوي.
بله، د حساب د ملکي تلفات په اړه په دې جګړه کې به ملکیانو ته مرجوب لا وخت وي؟
موږ د هلمند والي سره نن خبرې وکړې، هغه د په مجموع کې د هلمند په جنګونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو د طرفات تر څنګ د ملکي کسانو مرګ ژوبله هم دا دښمنی واړو وبلل، وویل چې تر پخوا ډېره سوې ده، خو دقیق ارقام یې ورنه کړل چې څومره کسان به په دې وروستیو جګړو کې په خاص ډول په دې وروستیو شپږو میاشتو کې وژل شوي یا بیا هم ټپونه ترلاسه کړي دي.
بله، یوه روسي پوښتنه هغه ده چې عام خلک څنګه په اندېښنه کې دي دغه جګړو په اړه؟ حتما به بېځایه شوي وي. یو شمېر کسان د جګړې د پراخېدو په اړه د دوی اندېښنه څنګه ده؟
ترمان صاحب، په مرجع ولسوالۍ کې چې جګړې روانې دي، دا درنګ د نادالي په ځینو سیمو کې مثلا چانجر لوی مند او پاکه او بیا په شمالي ولسوالۍ کې په خاص ډول چې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی دی، د دې کورنیو شمېر تقریبا تر 5000 پورې رسېږي چې دوی بې ځایه شوي دي. ګڼ سیمو څخه هم دوی هره ورځ د دې حساب کوي چې سیمې ته امنیت راسي او دوی خپل کورونو ته بېرته وګرځېږي. طبعا په خلکو کې د امنیت په برخه کې تشویشونه شته او خلک لا هم د هېوادو منتظر دي چې حکومت ورکړي دي او غواړي پوه شي چې حکومت څه وخت به دې سیمو ته امنیتونه راولي.
مننه کوم دایي صاحب. کور ودان قدر منوریدم کوز مخ همکار الیاس دایی و چې له هلمند ولایت څخه د دغه ولایت د امنیتی وضعیت په اړه راته معلومات راکول.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
خطرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټول امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. دغه وزارت ویان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان خلکو ته په سرخوږی بدل شوي او حکومت ژمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاحب په راپور کې اورو.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
افغان حکومت ټولو امنیتي ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي، او په تخار کې والي صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤول وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه ونیسي، او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبري وروسته له هغه مطرح کېږي چې د تخار والي محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤوله وسلوالو له ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤوله وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړي غیر مسؤولو وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړې شي. خو یو شمېر افغان کتونکي بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمېر کړیو شخصي منافع یادوي. افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنیو لامل هلته د یو شمېر غیر مسؤوله قمندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قمندانان، دغه توپکسالاران خلیصالان هیڅ په شمال کې هیڅ امکان لري چې هلته امنیت راشي. او دته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي او که چېرته شمال خلیج سلاس د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر مکي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي ترڅو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
راپورونه وایي چې د لوګر ولایت په ځې ولسوالۍ کې 12 کسه قومي سپینګيري د وسلوال لوخاني ول شوې دي. ویل کیږي چې دغه کسان دولت سره د همکارۍ په تور دی ول شوې. طالبانو دغه کسانو د نیونې خبر رد کړی دی. زموږ همکار داود تپان را سره هم داود د تلیفون په کرخه دی او راپور راکوي. تپان صاحب، په دې اړه جزئیات څه دي؟
مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل تقریبا دوه نیم ساعت مخکې موږ ته زنګ وکړ. دا خبره وکړه چې د ازرې ولسوالۍ ځینې قومي مشران وسلوالو کوڅکړي او له ځان سره یې کېنولې. د ده په خبره ده ویل چې دغو مشرانو غوښتل چې د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د وسلوالو سره خبرې وکړي او په دغه د یادرې په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره چې دلته ګنګوسې وي، چې دلته داعش ډلې جوړېږي، د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ده دا هم ویل چې دوی د بېلابېلو ډلو سره خبرې کړې دي چې دغه تختول سی یا کینول سی کسان را خوشی کی د لوګر والی علیم چې دای سره زمون ټلیفوني خبره وستي هغه دغه موضوع تایید کړه وی ویل چې د ببر او اکبر خیلو په سیمه کې 15 تنه قومي مشران پاچا اکبر وسلواله طالبانو کوس کړی او کینولې دي د دا ویل چې دغه مشران چې دوی څومره معلومات لري دغه مشران د دې په خاطر دغه پاچا اکبر کوس کړی چې څوبره جوړان دي په لوګر کې 213 کیلو ګرام نشئی مواد نیول سی او سی دوی په دې تور کې نه ولیدي دی والی په خبره سی دوی هڅه کوي ولسوالي وکیلان قومي مشران او خلک لګیا د دغه مشران په زر تر زر راخوشي کی مونږ وسلواله طالبان سره ماړی کوي ولا دی وسلواله طالبان ویان دا خبر ردی سی دوی کسانو دي څوک کوسکړي یا قومي مشران سی په سیمه کې دی غوت دی تاوان رسولی یا دی دی را کوسکړي عبدالولی وکیل یو خبره ته اشاره وکړه غوول سی په خوا هم په دا ډول قومي مشران سی دی غوي د سولې پروسې دی ملاتړ لپاره کار کاو او یا دی طالبانو دی حکومت ترمنځ دی جوړې خبرې شروع کولې هغه باندې بریدونه سوي دي او دی بریدونه په فایله کې دی ځخمن سوي هم دي
بله تپان صاحب کله چې وسلوال طالبانو دا رد کړی دا چې دوی کسانو دا کار نه کړی نو ګومان څه دی چې مثلا د لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي څه وایي چې کله چې طالبان دا نه ښکته کړي نو بل به کومو وسلوالو دوی ښکته کړي وي
د لوګر دی والی علیم پیدایی او د ولایتي شورا دی وکیل عبدالولی وکیل په خبره دوی دواړه دا خبره کوي چې دلته په ازري سیمه کې ځینې داسې وسلوالې ډلې شته چې هغوی قاچاق کوي او د وسلوالو په لیکو کې د خپلو قاچاقو د انتقال لپاره ځای په ځای شوي دي د دوی په خبره مونږ دا ویلی سو یا د دوی د معلوماتو له مخې چې مونږ ته یې راکړي دي چې دا کسان چې دغه وسلوال چې دغه کسان یې کوس کړي دي دوی هغه قاچاقبران دي چې 133 کیلو ګرامه نشئی توکي په تیر اونۍ کې نیول شوي دي لوګر دی ولایتي چارواکو لخوا
مننه تپان صاحب کور ودان قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال داوود تپانو چې په لوګر ولایت کې د 12 قومي سپینګرو د نیول کېدلو په اړه راپور ورکو
ازادۍ رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
د خاني ازادي افغانستان په نامه یو څړنیز مرکز وایي په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې نږدې 2 میلیونه جری بزمکه غصب شوې ده د دې مرکز مسولین وایي دا څړنې په درې میاشتو کې د خاروالیو اړوندو دولتي ادارو او ځینو څړنیز موسسو د معلومات پر مټ ترتیب کړی ده دوی له حکومت وغوښتل چې د ستونزې د حل لپاره د یو صلاحیت لرونکي ځانګړې محکمه جوړه کړي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز مسؤلین وایي چې د ملي شورا ځینې غړي د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دولتي لوړپوړي چارواکي د جهادي تنظیمونو ځینې مشران پخوانی قماندانان او سیمه ایز چارواکي هغه کسان دي چې ځمکې غصب کړي دي د دې مرکز مسؤلینو د یکشنبه په ورځ هغه درې میاشتنی سیړنیز راپور له رسنیو سره شریک کړ چې په 13 ولایتونو کې د ځمکې د غصب په اړه چمتو کړی دی د دې مرکز غړي شاه حسین مرتضوی د ترتیب شوی راپور په اساس د غصب شوو ځمکو اندازه داسې وښوده
د خانه ازادي چړنې د بیلګې په توګه په 13 ولایتونو کې ښیي چې 1,09,240 جریبه ځمکه غصب شوې ده د ارقامو د والیانو د معلوماتو پر اساس ترتیب کړي دي
سربیره پر دې راپور وایي چې د ځمکې د عالي ادارې او د افغانستان د پارلمان د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1,02,090 جریبه دولتي ځمکه د هیواد په 14 ولایتونو کې غصب شوې ده په دې جمله کې 9,06,433 جریبه د 15,01,16 کسانو لخوا غصب شوې ده د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز پر راپور کې راغلی چې پر دغو غصب شوو ځمکو اکثره خارګوټي مارکیټونه سرایونه لوړې ودانۍ باغونه او کورونه جوړ شوي دي په راپور کې راغلی چې په ټول هیواد کې اوس مهال 355 خارګوټي جوړ شوي چې ډېری بې پلانه او پر غصب شوو ځمکو ولاړ دي په راپور کې دا هم راغلی چې دې مسالې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 22 میلیارد ډالر زیان رسولی دی د دې مرکز مسؤلینو له دولت وغوښتل چې د دې مسالې د سیړلو لپاره دی یو با صلاحیت ځانګړې محکمه جوړه او د ځمکو غاصبین دی ممنوع الخروج اعلان کړي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د حکومت د اړوندو ادارو څېړنې په جدیت سره روانې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مرکزي زون مشر امین امانت آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو نتیجې ورکړې دي.
دولت دې ته قوي او ټینګه اراده لري تر څو د غصب او د غاصبینو سره مبارزه وکړي. اکثره مسایلو کې کمیسیونونه تعین شوي دي. مخکې د دې نه تقریبا 1.5 میلیونه جریب از ځمکه تصویب شوې وه. اوس تصویب باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي. ستونزې شته ده، مګر دې ته اراده لري چې غاصبین سره مبارزه وکړي او د غاصبین نه د ځمکې خلاصي کړي.
په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته حکم کړی چې په پوره قوت سره د ځمکو د غاصبینو مخه ونیسي او هغوی چې دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب کړي عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. خلک وایي د ځمکو غاصبین د هیواد له ناوړه امنیتي وضعیت او د قانون له کمزورۍ څخه ګټه اخلي. په افغانستان کې د ځمکو د غصب موضوع اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو کلونو راهیسې روانه ده. دا مسله کله کله په ځینو سیمو کې د کورنیو قومونو ترمنځ په خونړیو جنګونو هم اوښتې ده. مدني ټولنې وایي که حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی او روسی سیالې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدلو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې د سوریه د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریه حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونه بندیان خوشي کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوری څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقې سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي، پایپ لاین ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یوه موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری وویل دی او لاورف هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو ولسمشران براک اوباما او ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبرې وکړي چې په اصولو کې یو موقتي اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربند پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د یو اوربند پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولي دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12مه نیټه د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یوه اوربند موافقه کړې وه چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای، خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشې کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسید، خو روسیا او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې تنژې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یوه آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وایي موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د تروریستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلی هر اوربن باید دا مسله یقینی کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې وروستۍ شیبې دی، له دې سره رانغاړو او زموږ همکار جاوید سنځره سټیډیو ته راغلی دی. خوش آمدی سنځره صاحب.
مننه تورمن صاحب، ستړی مشی. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 قشب با وقت کابل شد و من جاوید سنځره به همکاری همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح تایید کردند که تشکیل هیئت رهبری جدید شورای عالی صلح مشخص شده است. حالا توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستاره فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. در رهبری شورای عالی صلح افغانستان تغییرات به میان آمده است. وزیر خارجه امریکا میگوید که با همتای روسیش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان منازعات در سوریه دست یافته است. واس ادامه جنگ میان قبایل عراق با تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در فلوجه گزارش شده است. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان از تغییرات در رهبری شورای عالی صلح افغانستان خبر می دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو تولی گفت که سید احمد گیلانی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح تعیین شده و به همین ترتیب محمد کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام به عیسه معاونین این شورا مقرر شدند. با گفته آقای فیصل، محمد ایوب رفیق به عنوان رئیس دارالانشا، فاروق بشر و فرهاد الله فرهاد به حیث معاونین وی موظف شدند. ریاست جمهوری تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام ها در ولایت جوزجان میگویند که دو سرباز اردوی ملی از سوی طالبان در این ولایت ربوده شدند. رضا غفوری مسئول مطبوعاتی ولایت جوزجان گفت که این عساکر در ولسوالی خانقا اختطاف شدند. به اساس گزارش این سربازان برای سپری کردن رخصتی از ولایت قندهار به خانه هایشان رفته بودند. تلاش ها در زمینه ردیابی آنها آغاز شده است. یک گروه جدا شده ی طالبان به رهبری ملا عبدالسلام راکتی در ولایت فاریاب اعلان موجودیت کرد. این گروه به تازگی در منطقه قلعه ولی ولسوالی غرماچ بیعتش را از ملا محمد رسول اعلان کرد. ملا عبدالسلام راکتی در صحبت با خبرنگاران گفته که ملا منصور رهبر گروه دیگر از طالبان جاسوس پاکستان است. ملا راکتی به اعضای گروه طالبان به رهبری ملا منصور هشدار داده که اگر اعضای این گروه با آنها یک جا نشوند بر علیهشان اقدام خواهند شد. ادامه خبرها. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در هومس شهر مرکزی سوریه 46 تن کشته شدند. این نهاد که در بریتانیا مستقر است گفت به نظر می‌رسد که بسیاری از کشته شده ها غیر نظامیان باشند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از طلال برازی والی هومس نقل کرده که میگوید رقم قربانیان به 25 تن می‌رسد. کنترل شهر هومس به طور کامل در دست حکومت سوریه است و مرتب مورد حملات بمی قرار می گیرد. در یک خبر دیگر مربوط به سوریه داریم که جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید او و سرگی لاوروف همتای روسیش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان نزاع در سوریه دست یافتند. آقای کری امروز در یک نشست خبری با وزیر خارجه اردن در عمان گفت: من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن دیروز و بار دیگر صبح امروز صحبت کردم و روی نیاز فوری توقف کامل منازعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کردم. من باور دارم که ما در جریان این مکالمه در پرنسیپ روی شرایط ختم منازعات در سوریه به توافق موقت رسیدیم و ممکن در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. وزیر خارجه آمریکا افزود که او و لاوروف امیدوارند که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در روزهای آینده صحبت خواهند کرد تا توافق موقت در پرنسیب تکمیل شود. از ادامه جنگ میان مردان قبایلی عراق با تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در فلوجه گزارش شده است. فلوجه سنگر اصلی این گروه تندرو به حساب می آید. به اساس گزارش درگیری به روز جمعه پس از آن آغاز شد که تندروان مسلح داعش یک زن را به خاطر نپوشاندن دستانش در یک بازار در قسمت شمالی این شهر لتوکوب کردن، چیزی که با اعتراض مردان قبایلی روبرو شد. و گزارش شده است که در یک رشته از تیراندازی در ایالت شمالی میشیگان آمریکا 7 تن کشته شدند. شبکه خبری NBC از مقامهای پلیس نقل کرده که میگویند 3 تن دیگر در شهرک کالامازو و مناطق نزدیک آن زخمی شدند. پاول ماتیاس یک مقام پلیس شهری گفت به نظر میرسد که با بدترین شکل قضیه برخورد میکنیم. امشب در شهر کالاموزو چندین تیراندازی صورت گرفت. به نظر می رسد که تمام این آتشباری با هم ارتباط دارند. چندین نفر کشته شدند و چنین به نظر می آید که کسی در این محل رانندگی می کرده و بالای مردم به تیراندازی پرداخته است. رسانه های محلی گزارش دادند که چندین تن در یک رستوران و در یک موتر فروشی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که مرد مهاجم یک موتر تیز رفتار را میراند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. ریاست اجرایه و شورای عالی صلح تایید کرده است که تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح مشخص شده است. حکومت افغانستان میگوید تهدیدات سایبری را در یک سند تهدیدات گنجانیده است. عزیز حکیمی مشاور ارشد انیف اتمر در مورد میگوید
این پدیده به صفت یک تهدید جدی در سند تهدیدات ملی افغانستان گنجانیده شده است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان استراتژی امنیت سایبری را ترتیب داده.
ریاست برق بغلان میگوید مخالفان مسلح یک پای برق را تخریب کردند. غلام حسین حیدر رئیس برق بغلان در مورد میگوید
پایی که توسط مخالفین منهدم شده در بغلان مری باشی علاداد در شمال قنداریا موقعیت داره.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم همراه با همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما. ریاست جایه و مقامات شورای عالی صلح افغانستان تایید کردند که در تشکیل هیئت رهبری این شورا تغییرات به میان آمده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست جایه بر رادیو آزادی گفت که پیر سید احمد گیلانی از رهبران پیشین جهادی وایس رئیس جدید این شورا تعیین شده است. همکارم نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
مقامات افغان تایید میکنند که پیر سید احمد گیلانی رهبر پیشین جهادی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان و 6 تن دیگر به صفت معاونین وی تعیین شده اند. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین، حبیبه سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام به حیث معاونین وی تعیین گردیده اند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه عصر روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد ایوب رفیقی به صفت رئیس دارالانشا، فاروق بشر و فرهاد الله فرهاد به حیث معاونین ریاست دارالانشای شورای عالی صلح موظف شده اند. از سوی هم سید آقا فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایه نیز در صفحه فیسبوکش این خبر را تایید کرده و برای رئیس و اعضای هیئت رهبری شورای عالی صلح خواهان موفقیت شده است. ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که آقای گیلانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شده است. اما وی در مورد معاونین وی و رئیس دارالانشا و معاونینش ابراز نظر نکرد. یک روز پیش از این عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که در مورد تشکیل جدید این شورا مخالفت ها در داخل حکومت موجود بوده و به همین علت اعلام تشکیل جدید این شورا به تعویق افتاده است. در تشکیل هیئت رهبری شورای عالی صلح در حال این تغییرات به میان آمده است که مقامات حکومتی گفتند تا اواخر ماه جاری میلادی تاریخ گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح مشخص خواهد شد. این در حال است که قرار است روز سه شنبه مرحله چهارم نشست چهارجانبه درباره صلح میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین را اندازی شود. در هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان در حال تغییر به میان آمده است که در این اواخر بر کارکرد این شورا انتقادها صورت گرفته و حتی برخی از کشورها کمک‌هایش با این شورا را نیز متوقف ساخته است.
شنیدید که ریاست اجرایی و مقامات شورای عالی صلح افغانستان تایید کردند که در تشکیل هیئت رهبری این شورا تغییرات به میان آمده است. نظر کارشناسان سیاسی در مورد تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح چی است؟ نسیم شفق همکارم با کبیر رنگبر یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در نخست از وی درباره تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح پرسیده است.
اصلا باید مسئله را مطرح کنیم که آیا ضرورت هیچ شورای عالی صلح در افغانستان به شرایط موجود هست یا نیست؟
کوتاه‌تر آقای رنجبر بفرمایید.
ولی من به یکی دستم که شورای عالی صلح سالاتش به پایان رسیده و در سالهای متعددی که گذشت و صدها میلیون دلار را اینا مصرف کردن اصلا کوچکترین دستاورد به ایران
آقای رنجبر این موضوعی است که همواره روی از این انتقاد شده. حالا روی تشکیل جدیده که اعلان شده آقای گیلانی و معاونین و همچنان رئیس دارالانشا و معاونینش، به نظر شما این تشکیل فعلی اگر از این بگذاریم که ضرورت است برای شورای عالی صلح یا نه، این تشکیل چگونه است؟
این موضوع است به خاطر اینکه اگر همین شورا به شکل جدیدش، به ترکیب جدیدش، بر ترکیبی که وجود داره هیچ نوع دستاوردی نخواهد داشت، برای ازی که اونم رسالات اینا نمیتونستن انجام بدن، به خاطر ازی که طالبا عمدتن گروگان حکومت پاکستان، آیسای پاکستان هستن، تا اونا اراده نکنن هیچ نوع شورا نمیتونه امرای زونا کدام رای حلی برسن.
این تشکیل آقای رجبر، این تشکیل به نظر شما تا چی حد مسلکی و کارا است و یا باز هم چنانچه برخی ها میگن موضوع حلقات و سهم و همچون مسائل در این مطرح شده؟
ببینید، نمو یک مرحله روند صلح به پایان رسیده و با او وضعیت شورای عالی صلح به پایان رسیده. حال مرحله دومی شروع شده که مذاکرات و مناسبات دولتین است. طرف ما پاکستان است، دو کشور دیگه هم میانجی هستند. آلی از اونو مرحله ما گذشتیم که شورای عالی صلح از این ارتباط کدام کار را انجام بده.
خب شما هم یادآوری کردین آقای رنجبر، ببخشین، صحبت ها با طرف پاکستان به هدف تان حتما به نشست های چهار جانبه است. قرار است که نشست چهار جانبه روز سه شنبه مرحله چهارم نشست هایش را آغاز کنه و همچنان گفته شده که تا آخر ماه جاری میلادی تاریخ گفتگوی رو در رو با طالبان هم مشخص خواهد شد. با توجه به این موضوع شورای صلح تشکیل جدید هیئت رهبریش چقدر مهم است که اعلام شد؟
اصلا هیچ نقشی نخواهد داشت، نشی ثابت، به خاطر از اینکه من عرض کردم که آل ای روابط ایرانی حل از این قضیه به اختیار دولتین است. اینجا اگر شورا عالی صلح هم به وجود میامد به شکل جدیدش باید از متخصصین که در روابط بین دول، در حقوق بین دول مهارت کافی داشتن، از اونا باید متشکل میشد.
خب رنجبر صاحب، آقای گیلانی از رهبران پیشین جهادی است و از افرادی است که در جنگ ها و در تنش های داخلی و همچون مسائل شامل نبوده. چی فکر میکنین طالبا بر او اعتماد کنند و طالبا و یا در مجموع مخالفین مسلح را وادار کنه که با دولت رو در رو بینشینند؟
ما به شخصیت گیلانی احترام فراوان دارم. این بیخی قضیه جداگانه است. آل ایمنی روند به اختیار شوراها و افراد و جامعه مدنی نیست. یه آل بیشتر در مرحله نوی و متکاملتر قرار داره که ما بیشتر از او راضی هستیم. آل دولتین باید این معضله را حل کنه، نه شوراها.
کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما در جریان هستین که در ولایت هلمند مانند یک تعداد از ولایت دیگر هم جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح ادامه داره و قسمی که روز گذشته مقامات محلی ولایت بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های نوزاد و مساقله عقب نشینی تاکتیکی کردند. همی حالا همکارم الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند در لین تلفن با ماست و جزئیات از وی میپرسیم. سلام آقای دایی، خوش آمدین. بفرمایید در مورد آخرین جزئیات و تحولات در ولایت بغلان در مسائل امنیتی گزارش بدین.
سلامونم برای شما و برای همکار تخنیکی ما. عملیات که همراه شما صحبت میکنم، عملیات در طول رای ولسوالی سنگین چریان دارد و مقامات حکومتی میگن که تانوز پیشروی زیاد دارند و تا تپای امانلا که نزدیک به منطقه پیش پتی محمد است اینا پیشروی کردن. و ولی هلمند مرزا خان رایمی امروز به رادیو دادی گفت که پلان دارن تا رای ولسوالی سنگین مکمل حفظ بکنن و باز بکنن و مکمتر از وقتای سابق جو بکنن که مخالفین مثلا نتونن را را پس بسن
بکنن. در قسمت تلفات ملکی گزارش ها حاکی از چی است که آیا در این درگیری ها به افراد ملکی هم تلفات وارد شده یا خیر؟
در مناطق که راه میگذره به ولسوالی سنگین کاریجات و مناطق مسکونی افراد ملکی زیاد وجود ندارد، اما ولی هلمند مرزا خان رحیمی امروز به رسانه گفت که تلفات در طی 6 ماه گذشته به شمول نیروهای افغان و مخالفین مسلح به افراد ملکی موارد شدن، اما ارقام دقیق نگفتند. گفتند در آینده نزدیک اینا ارقام دقیق تلفات ملکی را به رسانه ها خواهد گفتند.
بله آقای دایی، من هست آخرین سوال از شما ایره میپرسم که نگرانی مردم از این درگیری ها و مشکلات امنیتی چگونه است؟ آیا مردم از مناطقشان بیجا شدن یا به جای دیگر انتقال کردن یا خیر؟
از ولسوالی مارجا گرفته تا یکی در مناطق ولسوالی ندلی که فعلا درگیری وجود دارد، به شمول ولسوالی شمالی مثلا سنگین و مساقله و نوزاد و واشیر و کجکی، نزدیک به 5000 فامیل از خانهشان بیجا شدن و اینا هر روز انتظار زیم کشن که حکومت بتونن به مناطقشان امنیت بیارن که اینا پس به خانهشان بر بگردنن، اما تنوز معلوم نیستن که چی وقت حکومت میتونه به مناطقشان امنیت بیارن و عملیات بکنن و زمینه را پس به خانواده های بیجا شده فراهم بسازن که اینا پس به خانهشان برن.
بسیار زیاد تشکر از شما. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که با رادیو آزادی در مورد وضعیت اخیر در ولایت هلمند صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان تهدیدات سایبری را در این کشور یک چالش جدی میخواند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تهدیدات سایبری را در سند تهدیدات افغانستان گنجانیدند و برای دفع آن آماده میباشند. اعضای هم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که برای تقویت امنیت ارتباطات کاربران انترنت تلاش کرده اند. همکارم نورالله شایان گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان تایید می کند که این کشور از نوعی تهدیدات سایبری آسیب پذیر است. به گفته مقامات این شورا، گروه های تروریستی و تخریبی می خواهند به منظور تخریب زیربناهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از حملات سایبری استفاده کنند. عزیز حکیمی مشاور ارشد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در افتتاح اولین مرکز فناوری تکنولوژی معلوماتی در کابل گفت تهدیدات سایبری را شامل سند تهدیدات افغانستان کردند و برای مبارزه با آن یک استراتژی را نیز ترتیب دادند.
این پدیده به صفت یک تهدید جدی در سند تهدیدات ملی افغانستان گنجانیده شده است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان استراتژی امنیت سایبری را ترتیب داده و در مرحله اجرا گذاشته است.
هدف از ایجاد این استراتژی شناسایی تهدیدات و دریافت راه حل مؤثر برای چالش‌های موجود و آینده در زمینه تهدیدات سایبری گفته شده است. اطلاعات امنیتی و معلوماتی، سیستم بانکی، مخابرات و سکتور سیاسی افغانستان از شاخص‌هایی هستند که به گفته مسئولان شورای امنیت هدف حملات سایبری قرار خواهند گرفت. از سوی هم یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید برای دفع حملات سایبری اقدامات لازم را انجام داده و قانون جرایم سایبری را طرح و به وزارت عدلیه فرستادند.
وزارت مخابرات پیش بین است ما در خدمت بالا بردن امنیت معلومات کارهای انجام دادیم. بعضی اپلیکیشن ها و استاندارد هایی که قبلا وجود نداشت در مرکز ملی معلومات اینا جدیداً جابجا و نصب و عیار شده.
وی می افزاید علاوه بر این کاربران اینترنت و شبکه های مخابراتی نیز می توانند در صورتی که مورد حمله سایبری قرار گیرند یا با موارد چون جعل هویت، مزایمت های مخابراتی و یا موارد از فعالیت های غیر قانونی هراس افغانانه روبرو گردند، با شماره 999 به صورت رایگان با این اداره تماس بگیرند تا به مشکلشان رسیدگی شود. پس از آن که ادوارد سنودن کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا افشا نمود که مکالمات و ارتباطات اینترنتی توسط اداره استخبارات آمریکا کنترل می شود، کاربران اینترنتی افغان نیز دیگر در ارتباطاتشان احساس مسئولیت ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان می گوید که در 14 سال گذشته حدود 2 میلیون جریب زمین در کشور غصب شده است. همکارم آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
مسئولین مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان میگویند که برخی از اعضای شورای ملی، کارکنان نهادهای امنیتی، مقامات بلندپایه دولتی، رهبران پیشین جهادی، قمندانان و زورمندان محلی در غصب زمین در کشور دست دارند. آنان روز یکشنبه نتیجه تحقیق را که در مدت 3 ماه انجام داده اند با رسانه‌ها در میان گذاشتند که در 18 ولایت در رابطه به غصب زمین انجام شده است. شاه حسین مرتضوی عضو مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان در مورد زمین‌های غصب شده در کشور چنین گفت:
یافته‌های خانه آزادی به طور نمونه از 18 ولایت کشور این آمار را نشان می‌دهد. 1,942,045 جریب زمین غصب شده است. والیان و مسئولان محلی 18 ولایت این آمار را در اختیار خانه آزادی قرار داده است.
بر اساس معلومات اداره عالی زمین و کمیسیون خاص پلیس جرگه افغانستان تا کنون 1,207,000 جریب زمین دولتی در 24 ولایت افغانستان غصب شده است. از این میان 968,433 جریب از سوی 15,861 تن غصب شده است. در گزارش مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان آمده است که در زمین‌های غصب شده شهرک‌ها، مارکت‌ها، سرای‌ها، بلندمنزل‌ها و باغ و خانه‌ها اعمار شده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر 355 شهرک در کشور وجود دارد که اکثرشان بی‌پلان و در زمین‌های غصب شده اعمار گردیده است. مسئولین مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان از حکومت خواستند تا برای حل این مشکل محکمه با صلاحیت را ایجاد نموده و غاصبین را ممنوع الخروج اعلام کند. در این حال حکومت افغانستان میگوید که بررسی های ادارات مربوط در این باره به گونه جدی جریان دارد. امین امانت رئیس زون مرکزی اداره مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت در زمینه تلاش هایش را شدت بخشیده است.
دولت برای این اراده قوی و محکم دارد تا با غصب و غاصبین مبارزه کند. در اکثر موارد کمیسیون ها تعیین شده است. قبل از این تقریبا 1.5 میلیون جریب زمین تصفیه شده است و اکنون نیز کار جریان دارد تا غاصبین مشخص و به تحقیق معرفی شود. مشکلات نیز وجود دارد اما حکومت اراده دارد تا با غاصبین مبارزه کند.
قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به والی های کشور دستور داده است تا به گونه جدی از غصب زمین جلوگیری کرده.
ریاست برق بغلان میگوید مخالفان مصالح دولت یک پای دیگر را در قریه باشی علاداد ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت منهدم کرده اند. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش را آماده کرده است.
کابل به خاطر انهدام پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان بیشتر از 20 روز است که شب‌های تاریک را تجربه می‌کند. ریاست برق ولایت بغلان می‌گوید شب گذشته مخالفان مصالح دولت با منفجر ساختن ماین یک پایه برق وارداتی تاجیکستان را نیز تخریب کردند. پایه برق وارداتی تاجیکستان که به تازگی منهدم شده است، در قریه باشی علاداد ولسوالی بغلان مرکزی موقعیت دارد. بر ریاست برق بغلان میگوید این پایه 150 مگاوات برق را از تاجیکستان به افغانستان انتقال میداد که 50% آن به کابل میرسید. غلام حسین حیدر رئیس برق ولایت بغلان میگوید که تاکنون برای بازسازی این پایه اقدام نشده است، زیرا مقام های این ولایت اولویت را برای ساخت پایه های برق وارداتی ازبکستان که در منطقه دند شهاب الدین منهدم شده است دادند.
پایه که امشب توسط مخالفین منهدم شده در بغلان مری باشی علاداد در شمال قنداریا موقعیت داره که پایه داده شده توسط من، پایه مربوط به برق وارداتی تاجیکستان است. ما در مقامات تماس شدیم، فعلا ما اولویت دادیم که دند شاهبودین کارش تمام کنیم، باز بریم دنبال ازو.
از تخریب نخستین پایه برق وارداتی ازبکستان در منطقه دند شاهبودین حدود یک ماه می گذرد، اما هنوز این پایه ها بازسازی نشده و مخالفان مصالح دولت دو پایه دیگر را نیز در این منطقه منهدم کردند. انهدام این پایه ها لیون را از داشتن برق بی بهره ساخت. این وضعیت واکنش ها را از سوی مردم و فعالان مدنی به همراه شد و تصمیم بران شد تا مقدار کم برق حرارتی به بخش های مختلف کابل رسانیده شود. اما اکنون که با پیشروی نیروهای امنیتی در منطقه دند شهاب الدین از بازسازی پایه های برق وارداتی ازبکستان به کابل امیدواری ها بیشتر شده است، مقام های ولایت بغلان میگویند که با منهدم شدن پایه های برق وارداتی تاجیکستان کابل از 40% برق بی بهره شده است. با این همه والی بغلان میگوید نیروهای امنیتی برای بازسازی سه پایه برق وارداتی ازبکستان در دند شهاب الدین پیشروی داشتند و لین خط انتقال برق به کابل به زودی وصل میگردد. عبدالستار بارز والی بغلان در این باره روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت:
کارمنده برشنا هم از کابل و هم از مزار و از خود بغلان کار کرده، گپ تکنیکی حالا اشار به جدی مشکل و ما اطمینان کامل داریم که قوای مسلح قهرمانان توانایی پیشبردی از این عملیات را دارد و موفقانه تمام ساحات دشمن در او وجود دارد او را پاکسازی میکند. در بخش دندهگوری هم ساحات بسیار بزرگ در اختیار قوای مسلح ساحه را از موجودیت ماین و دشمن گام به گام پاکسازی کرده است و پیشبردی دارد.
پیش از این مقام های امنیتی بغلان گفتند که انهدام این پایه ها کار مخالفان مسلح دولت بوده است و این گروه با جابجاسازی ماین در راه های منتهی به این پایه ها تلاش می‌ورزند مانی رسیدن نیروهای امنیتی به این پایه ها شوند. اما طالبان گفتند که تخریب این پایه ها کار آنان نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیران خارجه امریکا و روسیه روی شرایط ختم نزاع در سوریه به توافق موقت دست یافتند. جان کری وزیر خارجه امریکا در این مورد امروز در یک نشست خبری در عمان معلومات داد. همکارم ستار فروغ در مورد گزارش دارد.
جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید که او و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان منازع در سوریه دست یافتند. آقای کری امروز در یک نشست خبری با ناصر جوده وزیر خارجه اردن در عمان گفت: من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن دیروز و بار دیگر صبح امروز صحبت کردم و روی نیاز فوری توقف کامل منازعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کردم. من باور دارم که ما در جریان این مکالمه در پرنسیب روی شرایط ختم منازعات در سوریه به توافق موقت رسیدیم و ممکن در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. وزیر خارجه امریکا افزود او و لاوروف امیدوارند که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه در روزهای آینده صحبت خواهند کرد تا توافق موقت در پرنسیب تکمیل شود. جان کری گفت که هر دو طرف هنوز هم روی تکمیل جزئیات این توافق کار میکنند. وزارت خارجه روسیه تایید کرده است که کری و لاوروف امروز در مورد شرایط یک آتش‌بس در سوریه از طریق تلفن صحبت کردند. قدرت‌های بزرگ جهان در 12 ماه فوریه در نشست امنیتی مونشن در جرمنی در خصوص برقراری آتش‌بس در سوریه توافق کردند. این آتش‌بس باید درست پیش نافذ می‌شد، اما با تشدید جنگ عملی نشد. گروه عمده اپوزیسیون سوریه که عربستان سعودی از آن حمایت می‌کند می‌گوید با شرط آماده برقراری یک آتش‌بس احتمالی است که حکومت سوریه به محاصره مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح پایان بدهد و هزاران زندانی را آزاد نماید. در همین حال یک رسانه آنلاین سوریه از رئیس جمهور بشار اسد نقل کرده که میگوید ما گفتیم برای توقف عملیات نظامی آماده می باشیم، اما یک مسئله مهم این است که آیا جلوه تروریستان گرفته خواهد شد تا در جریان آتش بس سنگرهای خود را تقویت نکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تشکر از اینکه تا حال با ما بودین. گزارشات و مطالب خبری ما در این ساعت در همین جا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم.